پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم پر خبرونه که ساسو کوربا سلامونه. تکل شوی ده چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل شي. په دې تېرې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یې په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي دي. د روان هود په 15مه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو و واکسیناتوران ووشل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور ووشل شو. په کندهار کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د طالب ځواکونو او غلو ترمنځ په وسلواله نښته کې دوه ښوونکي او ماشوم وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول محمد آصف حکیمي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شوه په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وو په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو نږدې 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپله غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 14مه پیل کړ. او سجی رادیو په منسنی صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندې کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو له پلي کېدو خبرو.
925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
په غزني کې یو شمېر طالبان چې پخوا یې جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه موږ کمپیوټر نه ونځده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سي خلاص کړی دی. فارغېږو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه زحمت شبر د تاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مختوړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید ښځو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویل د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو ته ژمن دي چې اسلامي اصول پرانا کې چې له اسلامي اصول سره پټه کار کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید پر رهبرۍ کې ښځو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې، سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاذ وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو په لیکېدو تشمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابر کړي. اروپایي ټولنې هم په یو تازه خبر پاڼه کې له افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول سوې دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د اوو تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغې شریرې ډلې مشر ده پکې چې د یو مافیایي ډله او بانډ لرود او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا نه دوی ته هدایت کېده ورته دوی د خپل شوم هدفونه ترسره کول چې الحمدلله دوه نفر یې په هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو چې الحمدلله پرون تېره ورځ دا دوه نفر هم ونیول سو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې انشاءالله زر تر زر به هم ونیول سي.
عابدی زیاتوی چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان دا خبر هم وکړه چې نیول شوی کسان په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوندو ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید وکړ او په پایله کې اووه تنه واکسیناتوران ووژل شول او په دې شمېر کې څلور تنه ښځې هم شاملې دي. د نورستان په کامبلیش ولسوالی او د پارون اربن په کانټیواکي له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو او بود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ یا یونیسف لخوا د سباندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړ شي چې د نشري زرو کورنیو ترڅنګ به شونځو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکي اوبه ورکړي. د دغو پروژو په پیل کې دوه سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. تفصيل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا څل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو لري زینو اوبر اوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څخلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د څه باندې دوو نویو په ترڅ کې چې پر روسیې اوکراین روسیې برید کړی دی اوکراین ته تر 30 میلیارډ ډالر ډیر زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون ایوی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. د اوکراین تازه حالات عصمت څاروان تعقیب کړي دي. په سټوډیو کې راسره دی، له دوی په واورو چې د اوکراین تازه تحولات.
مننه. د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ یې په وسلو سنبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې تر نن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
مننه. او د اوکراین په ارتباط تازه خبر ده هم دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندویه ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکي ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمېنې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوتسک او ایوانو فرانک کویست ښارونو هم بمباری کړی دی. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیرتون د روسیې د حملې پاړه په نړیواله کچه خواشینی شول شوې ده. د ماریپول پر وزیرتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشترلشه درې کسان وشل. بلخوا د ماسکو او کیف ډیپلوماټان ونه توانیدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په نړیواله کچه نن داسې راپورونه خپاره شول چې د کورونا تلفات چې تر اوسه پورې په نړۍ کې څومره خپاره شوي دي شایي درې برابره زیات وي، او تر ډیره دغه تلفات په وروسته پاتې هیوادونو کې دقیق نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول ډېرې شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډبلیو ایچ او پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,200,000 ورڅخه مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جرګې لځایا د ازادي رادیو خبريال په ټلیفون را سره دی. څنګه جرګه کله پیل شو او تر اوسه پورې چا خبري جرګې ته کړې دي؟
ډیر مننه. جرګه نن غرمه 12 د جرګې لپاره وخت 10 ورکړی شوی، خو دلته کې چونکې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د مختلفو سیمو نه د لری پراتو سیمو نه خلک را روان وو، نو جرګه په 12 باندې پیل شوه. او تر اوسه پورې په جرګه کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي چې کوم دی هغه لومړی وینا چې کوم دی هغه وکړه، او دا جرګه را غوښته شوې اوم د پختونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه باندې را د هغې د انتظام تر لاندې دا جرګه چې دا تر سره کېږي. په دې کې د
او بخشه د چکزي صاحب په خپل وینا کې څه خبري وکړي، څه غوښتنه یې لرلې؟
چکزي صاحب تر ټولو غټه خبره دا و چې هغه یو وړاندیز پیش کړ د دلته کې په د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتون میشته سیمې چې کې دي، په دې کې د یو لوی جرګې د جوړولو هغه د تجویز پیش کړ چې څنګه په افغانستان کې یو لوی جرګه ده او هغه چې کله یو غټه ستونزه وي پاغي باندې لوی جرګه راغونډيږي، پاغي باندې فیصله کوي. په کار د چرډیورن لکرخه دی خو هم چې کم دی نو یو لوی جرګه چې کم دی غدل ته کې تشکیل شي، او هغه جرګه بیا چې کله اون په کال کې یو ځل دوه ځله یا درې ځله چې کله ضرورت پیښیږي هغه جرګه راغونډيږي، او د پښتون قام چې کوم ستونزې دلته کې پاکستان زوباړه باندې هغه خبرې کوي او هغه باندې هغه فیصله کوي او هغه بیا یو عملی شکل ورکوي چې هغه هغه باندې عملی ګامونه پورته کړي.
دا
د محمود خان
بله او
خبر روان دي.
په دې جرګه کې د پښتون خورنې د ډلې مشان هم شته.
دی جرګه کې دی ټول چې کم دلته کې په پښتون وطن کې سمنه هم سیاسي ګوندونه دي یا سمنه هم ملکان دي کامی مشران دي شاعران دي ادیبان دي ټول ته بلنه ورکړی شوی دا صاحب فکر خلک ټول چې دی هغه ته بلنه ورکړی شوی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتون او نورو مشرانو ته هم بلنه ورکړی شوی دا خو دا وخت لا د جرګې زیات لا د هغې وفد چې کم دی نه دی را رسیدلې نو نن دا سي دي چې غریب نن راځي نور مشران هم دي تر اوسه پورې لا د مشرانو راتګ چیرې ناغله روان دي دا درې ورځې جرګه د سبا هم دا بل ورځ هم
مننه 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 بس په بل خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو چې دا سجره ډول اوریدونکو سره نور معلومات د جرګې پاړه شریک کړو راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگېدلی خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سي خلاص کړی دی چې فارغېږو او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ پوسونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په اتلس دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو اوس چې دی کلا راغله وظیفه واخیستله په اداراتو کې نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې کمپیوټر ته مخه کړې ډېر ښه استعدادونه لري یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي او د دغه ژوند کې تغیرات راځي روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر له زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګی کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل سوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته یې دوام ورنه کړایسو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولی او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلي پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښیي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چاري چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډیر پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ارګنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته موږ د ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډیره خرابه ده. جو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم والیس کوي. یو
د کندز د اطلاعات و فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشافي دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخکې کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې